سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از د فريد اسيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ريچارډ بینټ د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسيتي تبعیض په حق له څېړنه وکړي. د پرخوځو انجونو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبللو ویل شي دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. بینټ امریکا غږ ته ویل شي اعلامي او ټویټونه کفایت نه کوي ځکه په خپل د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا موضوع وارسوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. د ډي ای آی خبری آژانس د راپور له مخې د بریټانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په اړه حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به په میلیونونو افغانان له کړو سره مخامخ شي. طالبانو په لغمان ولایت کې شپږ تنه په هم حضور کې په درو وهل د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس خبرو کړی چې دغه کسان د بیلابیلو جرمونو د ترسره کولو له امله نن په دې ولایت کې په درو وهل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په وړاندې د دوی په خبره مجرم کسان په درو وهلي وو. د طالبانو دغې کړنې د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي وو. د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه بیرته راستنه کړې ده چې د دغه هیواد مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لور یې له ایران څخه دوبۍ ته لیږدول. د راپورونو له مخې د ماهان تهران هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیش کې راښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې وویستل. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو ګولونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په حلوی ځنی فعالیتونه کړی دي. د ایران د قضایي قوې درسنیو مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د بیرته رسنیدو لامل له بلواګرو سره ملتیا او د اتصاب لپاره تبلیغ اعلان کړی دی. د ایران چارواکي ورسنی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. او د اوکراین لوی درستیز وای چې روسیه د اوکراین په لویدیس کې پر بخموت او اودیکا خرونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړ چې روسیه د اوکراین په لویدیس کې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیرو 48 ساعتونو کې بریدونه پر بخموت، لوهانسک او سواتوف متمرکز وو. په همدې حال کې د روسیې ځواکونو سرقومندان اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دوو توغندیزو بریدونو کې 46 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 خارګوټو ویشتل دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. پر اوکراین د روسیې د تیر فبروري راهیسې یرغل پیل کړی دی او تر اوسه پورې ادامه لري. تاسو لاته د رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د حق محکمې څخه د افغانستان د ښځو انجونو پر وړاندې د طالبانو د بهدیدتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. د حق محکمې لخوا به د ارزونه او غوره د افغانو ښځو انجونو په ګټه وي او که نه، او آیا دا محکمه کولی شي چې په طالبانو فشار واچوي څو د انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟ په دې مجله کې پرې راپور او شننه درته لرو. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلینو لوړو زده کړو وزارت ته د یو لیک پاستول د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې خبرونه کې به د دې لیک جزئیات درسره شریک کړو. د غیر دولتي موسسو د بندېدو وروسته یو شمېر کارکوونکي شکایت کوي چې د اقتصادي نګونو سره لاس او ګریوان دي.
و شخصا خودم ناناورم.
زه یوازې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکیم او زما په څیر نورې ډېرې ښځې شته چې مسؤلیت ورته غاړې دي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ وایي پریکړه کړې د نوړو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډي هیوادونو ته کډوال شي. د چې کومې کورنۍ روانې دي وړاندې مجلې کې درته وایي. کندهار کې بیا کروندګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا پاشلو عصري او پرمختللي وسایل لاس کې نه لري.
نمشته راته دغه دوا وي چې دا کېدای چې یو پیدا ترې بل بیا تاوان فرمه.
د دې تر څنګ د افغانستان نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغاره.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشهید ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشرنن په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو پر لپسې محدودیتونه وغندل او د هیواد پر واکمنو ټینګار وکړ چې د محدودیتونه دي سملاسي لری کړی ولرک ترک خبرداري ورکړه چې په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار کول بندیز به خطرناک عواقب ولري اجملاند رسره وصل شوې دي ان صاحب که تاسو راته د حق د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د نور خبر جزئیات را سره شریک کړئ
دې لړکی چې طالبانو په ورستیو کې د خزو په کار باندې بندیز ولګول بته په نا دولتي موسساتو کې تازه خبرګون دي ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر ولکر ترک دي د ویل دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې پراختیا وکړي او حتی بادوامه پاتې شي په داسې حال کې چې خپل نمایي وګړي له کار کولو نه محروم کړي یا د ټولنې نه حذف کړي د ویلې چې په دې توګه د هیواد لپاره په اجتماعي او اقتصادي لحاظ باندې پاتې کېدل او دوام کول ستونزمن دي د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنر همدارنګا ویلي دي چې دغه تازه بندیزونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوې دي دا به نه یوازې دا چې د هغه ښځو ستونزې زیاتې کی او د هغوی د کورنیو چې په دغه نا دولتي موسسو کې کار کوي د دوی اقتصادي ستونزې به زیاتې کی بلکې همدارنګه د یو ویره څرګنده کړې دا وایي چې د ویره لري چې د افغانستان نه بهر به دا یو خطرناک ګام وي او د افغانستان له پولو بهر به خطرات محسوس شي دا ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا وروستۍ دغه اقدام چې پر ښځو په نا دولتي موسسو کې محدودیت لګولې دا به د هغه ښځو چې کار کوي هغوی ته هم ستونزې پیدا کړي او هغه عواید چې دوی د دغه کار له کبله ترلاسه کول او کورنۍ پرې ژوندی وي هغه به له لاسه ورکړي بلکې په عین حال کې به دا د نورو افغانانو د کړاو سبب په دې خاطر باندې شي چې د ترک په وینا باندې د ښځو د دغه بشري موسسو سره د دوی د چارو په سمون او د بشري مرستو پر سوالو کې لوی همکاري کوله چې دا خزینه یې د دې په وینا کې دغه موسساتو کارونه په بشپړه توګه فلج نشي البته په سخت توګه به اغیزمن شي چې نورو افغانانو ته به هم ستونزې زیاتې کړي نو مولای دا څرګندونه په تاسو حال کې کوي چې د طالبانو لوري په ورستیو کې پر ښځو باندې له ښوونځي تر شپږم ټولګي تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو د تړلو بندیز خو له اول نه و د پوهنتونونو نه نجونې منع شوې او وروستی اقدام کې طالبانو هغه ښځې چې په نادولتي موسسو کې کار کوه هغه کار ته له تلو منع کړي
ډېره مننه کور مهدان اجمل اند و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر پر څنګدونه یو بکسره خبري اترې درلودلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان زنګړې راپور ورکوونکی د چرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غواړي چې له افغانو خوځو اونچونو سره د طالبانو په چلند باندې خبر وکړي ریچارډ بینټ امریکا غاک سره مرکه کې په افغان نجونو خوځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده امید زهیر مل سره په استودیو کې مل شوې ده زهیر مل صاحب که تاسو راته وایئ چې ریچارډ بینټ ولې مجبور شو چې بل اخره د جرمونو نړیواله محکمې ته د افغان خوځو نجونو د حقوقو غوښتنه وکړي
د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځو پر لپسی محدودیتونو وضع کولو بل اخره د ملګرو ملتونو د غلوړ پوره چارواکي دي ته مجبور کچی د جرمونو د نړیواله محکمې یعنی هاګ څخه وواړي چې د افغانستان دننه چې د افغان خوځو جنو پر وړاندې کوم روان وضعیت ده د تجدید پاملرنه وکړي او تر خوایده د جنسیتي تبعیض په نامه باندې د زورونو په لړ کې دغه موضوعات وڅېړي د ویلې دي چې دغه اعلامیې چې خبرې یو همدا ډول کوم څرګندونه او برګونونه چې ښکاري تبسنه نه کوي بلکې اړتیا ده چې دغه موضوعات جدي ونیول شي او د جنسیتي تبعیض په نامه باندې د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا وڅېړل شي بینټ دا څرګندونه د امریکا غاک سره تیر شپه یو ځانګړي مرکه کې کړې دا څرګندونه داسې مهال تر مخه راځي چې طالبان ورسوي کې پر افغان نجونو خو محدودیتونه خورا زیات کړل، تر دې چې هغوی حتی په غیر دولتي مؤسساتو کې له کار کولو هم منع کړي. هغه چې ښځې ځینې ښځې وایي چې د دوی لپاره په داسې حال کې چې د خپل کور لپاره د ډوډۍ ګټلو یوه سرچینه وه، دغه لاره هم پرې بنده شوه. په ورته وخت کې بیا د برېټانیا صدر اعظم په بخښنې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هم تیره شپه نه وخت یو ټویټ کړ، وویل چې طالبان غواړي په دې ډول باندې افغان نجونې اوسنۍ ټولنې څخه بېخي محوه کړي. دغه طالبان وغوښتل چې هر څه ژر دا ډول اقدامات پای ته ورسي، یعنی بعدې پایلې به ولري. خو د دې ترخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هم ټلیفوني خبرې درلودې. پاکستان چې ډېر کله د طالبانو پر نمایندګۍ باندې خبرې کوي، دا ځلې بیا د فیصل الفرحان سره د افغانستان د خوځو او جنو وضعیت هم د تلومنیتوب ورکړی، ویلې چې دوی په افغانستان کې د خوځو لپاره مساوات غواړي، هغه مساوات چې خځې او جنو وشي کولای هم خپل تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري او تر پای خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
ډیره مننه کوم ودان امید زهری مل و چې د ریچارډ بنې د سرګندونو په اړه یې جزئیات راکول. په همدې مسله به تم شو. حقوقي کارپو سلاودین سیدی هم سره په سټډیو کې وصل شوی دی. سیدی صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. که تاسو راته وایئ که چیرته د افغانو نجونو او ښځو د وضعیت ارزونه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا ترسره شي، په حقوقي لحاظ باندې دغه محکمه کولی شي د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه هغه محدودیتونه چې د طالبان لخوا په دوی وضع شوي دي دغه ارزونه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د خزو جنسایت سلامونه تاسو درنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د خزو جنسیتی جنسایت د نړیوالو جرمونو په سر کې قرار لري. محکمه کې هغه مسأله تر بررسی لاندې راتلی شي چې هغه ته محکمه ته څوک وړاندې کی مستندات. د محکمه په اواله ناشته کې قرار قضایی صادریږي چې آیا د دغه اتهام د پاره کافی مستندات شته او دا زمونږه پورې متعلق قضیه ده کنه. ده د دې په مورد کې چې قرار قضایی صادر شو، بل هغه نه تحقیق ته شروع کیږي او د تحقیق په بنیاد کې باندې فیصله ته رسیږي. دا چې نړیواله ټولنه او د هغه جملې څخه ملل متحد داسې غوښتنه کړې ده، نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي چې ترڅو دغه مستندات راټول کړی شي او د نړیوالو محکمو اختیار کې کیښودل شي، او د هغه په نتیجه کې نړیوال قضایي سیستم او یا په محکمه کې یو سلسله مسائل په مسلکي او پروفیشنل شکل باندې حلیږي چې هغه
سره نور شواهد به څنګه وي. طالبان په ښکاره ډول باندې نجونې له تعلیمه منع کوي، هغوی ته د پانتون تګ اجازه نه ورکوي، هغوی ښوونځي ته نشي تللی، له دې نه ډېر شواهد به محکمه وغواړي.
مطمئنا دا چې هغه ته یو سلسله ازادۍ ختمي دي کې شک نشته چې شواهد شته، اما تاسو چې د عدالت سمبول ته مراجعه وکړي، یو جګقد خزه سترګې تړلې په لاس کې ترازو ده، دغه هر یو د دې یو معنا لري، یعنی په محکمه وړانده ده، د محکمې مخې کې په داخل د محکمې کې چې په ترازو کې چا چې شی واچول حکم د هغه پر بنیاد باندې صادریږي. نو په دې خاطر باندې دا تمام مستندات باید وړاندې شي. ما مخکې پرون داسې یو اعلان لیکلی دی چې د حکم لغوه کول نه دی په کار، هغه چا چې مستند راوړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث باندې منع دی، آیا دا آیات او دا حدیث منسوخه شو که څنګه چل شو؟ که چیرته منسوخه شوی نه دی، غلط تعبیر شوی دی، دا چا چې دا حکم صادر کړی دی دا نه چې دا حکم بیرته واخلي، بلکې دا باید محاکمه شي چې د څومره اضرار رسیدلی دي، څومره انسانان وژل شوي دي. په دې خاطر باندې دا پروسیجري شیانو دپاره نړیواله ټولنه تنها کفایت نه کوي، لکه تر اوسه پورې چې یو سلسله عامې خبرې کوي، عملی اقدام ته اړتیا شته. دا عملی اقدام یو سلسله اجراءات جزایی کولو ته ضرورت شته دی. متاسفانه په دې مورد کې زه داسې ښکاري چې دا مسؤلین د خپلو خبرو دپاره ترجمان په کار لري، طالبان د خپلو خبرو ته ترجمان په کار لري. چا ویلي چې اسلامي ارزښتونو باندې د معامله وشي، لکه چې پرون وزیر ندیم بیا خبره تکرار کړې ده، مونږ د مسلمان په توګه یا هغه چا چې د طالبانو په ملاتړ باندې دلته او هلته یو څو خځه راټول شو مزارې وکړه زنده باد اسلام منګه د اسلام نه د څوک وای چې منګه د اسلام نه دفاع وکړو څوک وای چې منګه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نه دا خبرې لسره غلوونی دي واقعیت د خبرې دا دی چې د اسلام دین په آیاتو او په نصوصو په نړیوالو فتواو کې ثابت دی چې اسلام دین د علم دین دی د پوهې دین دی دا دواړه سره تناقض نه دي تمدن د اسلام په مقابل کې درول چې مولانا دی مولانا ندیم وایي دا غلط تقابل دی په دې خاطر باندې
سیدی صاحب دلته یو سیدی صاحب کلندو کې دا امر ته وایي چې چرته د غرزونه تر سره شو طالبان په دې کې ګرمو بلل شي پایله به طالبان ته څه وي
مطمئنن اعتبار د لاسه سي مطمئنن د اسلام ری ټولنه کې هغه اعتبار د لاسه سي د اسلام هغه پرستیج د منځ سي دا باید زر تر زر وشي نړیواله ټولنه ډیره خبرې کوي لګ عمل کوي عملی جوانب د قضایا او توجه نه کوي منګه سخ کله منست نړیواله ټولنه چې په دې مورد کې لازم امرسته نه کوي او صرف فرمولیټه باندې خبرې کوي په دې خاطر باندې طالبان د دې کار سیاسي مسولیت لري او چا چې عمل اند کارونه کړی دي جرمی مسولیت هم شته دي په دې تمام ارسو کې ډیر کار شته دي چې باید متاسفانه کار اهل کار ته نه سپارل شي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک د تراژدي سره مخ دي
ډیر مننه کور موادان شوندې او سید حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی او چادری چارج بینټ د څرګندونې په اړه مکسره جزئیات شریک کړل
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا به هم د افغانستان مسایل ته تم شو. د طالبان لخوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو لکار بندیز وروسته دوه نورو خیریه موسسو کرشن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځنډولې دي. د دواړو موسسو ویلې دي د طالبانو د پریکړې ناهیلي کړې دي. امید زهینمل بیا هم سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهینمل صاحب که تاسو راته ووایي موسسې په افغانستان کې پرله پسې خپلې دروازې تړي او هغوی سره که نارینه کار کوو که ځینه ور سره کار کوي هغه بیکاره کیږي د دې بیکاره کیدو پایله به بل اخره شوی
زبر اکثر یو تراژیدای را پایل کړم نن د دې دوه موسسو د بندیز سره سم چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول ما لیدا چې سره خبري وکړي چې هغه عملاً د خپل کور مشرتوب ورغاړوي یعنی خپل اولادونو ته نفقه ګټلا خو د طالبانو لدی بندیز ورسره اوس په کور شوی دی از سکینه حسینی نومیږي ازادي رادیو ته یو ویل شي نو په هیڅ خپل بچو ته اوس نفقه کوم ځای راوړي دا سهال کې دریو مهم مؤسسو لاره وړاندې خپل فعالیت په افغانستان کې درولای وو دوه ډیر نور مهم مؤسسو چې افغانستان کې نجونو خوځو او ماشومانو ته چې په خوارځواکۍ یخته وو خوراک یې څنل لرل او همدارنګه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې هغه یو کریسچن ایډ نومي دا او بل هم اکشن ایډ دوی نن اعلامیه په پیګال بتا اعلامیه خبره کړه چې په افغانستان کې خپل فعالیت په دې خاطر باندې ځنډي چې طالبانو ولی خوځو او نجونو په دې مهمه برخه کې کار کولو معنی کړی کریسچن ایډ مؤسسې په خپل اعلامیه کې د خپل مشر یاسن لقول لیکلی دی چې داسې یو حال کې چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو ته په کتو او د طالبانو لخوا بیا هغه ډول سخت شرایط چې په افغانانو باندې تپل شوې دي او یو خزه یوازې کولای شي چې بل خزه د خدمات وړاندې کړي په داسې یو شرایطو کې پر خزو باندې بندیز دا غیر معقول دی او زیان یوازې هغو اړمنو خلکو ته رسیږي چې د امداوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اکشن ایډ مؤسسې اعلامی هم همدغه مسایل رانغاړل او ویلي چې افغانستان نیمایي نفوس هم دا اوس شپې حتی د یو وخت لپاره خوړن لري او په داسې حال کې چې بیا دا ډول بندیزونه هم رامخته شي هغه خزي چې د کورنۍ یا عواید په دغه سخت اقتصادي بحران کې پر غاړه لري هغوی لپاره ژوند سختي دوی تاکید کوي چې طالبان د هر څه دغه افریقا لغو کی ترسو نړیوال خیریه بنسټونه وشي کولای په افغانستان کې خپل مرستې او په ځانګړي ډول هغه خلکو ته چې پیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري ورسي.
چیرې مننه کور مودان امید زهری مل و چې د طالبان لخوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو ښځو د کار بندیز په اړه جزئیات راکول. د ننګرهار پانتون د تپوانزي محصلانو د طالبانو حکومت لوړ زده کړو وزارت ته لیک استولې او پکې د انجونو پر مخ د پانتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. پورت وخت کې بیا د کابل پانتون یو شمیر محصلان وایي یو لیک ترتیب کړی دی او پکې ل خپل وسدان غوښتنه دي چې استفاده نه کوي ځکه دا کار د دوی په خبره اکاډمیک ماحول ته لوی زیان رسوي. همایون هیواد سره وسر شوې دي. هیواد صاحب که تاسو راته ووایئ چې دغه لیک جزئیات څه دي، محصلینو پکې څه د لوړو زده کړو وزارت نه غوښتي دي؟ هیواد صاحب موږ ستاسې غږ نه اورو، که دا مایک مو آن کړئ.
سلام تاسو او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته هیله ده چې غږ به مې اوس واورېدلی شئ. هغه لیک چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې هم خپور شوی، پایلې په دې کلمو سوی هیله در څخه لرو چې زموږ د مظلومو خویندو پر مخ د پوهنتون دروازې بیرته پرانیزي. البته دا یوه کرښه ده چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته په لیک کې لیکلي او دغه لیک هم په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل محبوب چې خپله له نورو محصلانو سره په ګډه دغه لیک لیکلی وایي چې د دوی هلې ځلې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره تر هغو پورې دوام وکړي تر څو یې چې په خبره د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو وګړو ته د زده کړو یو شان حق نه وي ورکړی. نوموړی وایي
چې په یو ملک کې تعلیم نه وي، علم نه وي، هغه ملک هېڅکله پرمختګ نشي کولی. موږ مبارزه روانه ده، انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مکتبونه د نجونو په مخ خلاص شي، همدارنګه پوهنتونونه هم خلاص شي. دا موږ جدي خواهش د امارت اسلامي نه چې باید دا پوهنتونونه خلاص کړي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلانو دا کار چې دوی له هرې شونې لارې څخه خپلو خویندو ته د زده کړو او تحصیل زمینې مساعدول غواړي د نورو ولایتونو د نجونو محصلانو لخوا هم ستایل شوی. د کندهار پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار د طب پوهنځي محصلینو څخه د زړه له کومې مننه کوم. دا یې وښودله چې دوی خپلو خویندو ته څونه مهربانه دي. دا ټول محصلین دي همداسې سره ټول سي یو غوښتنلیک دی اماده کړي او دوی د غوښتنه وکړي چې تر هغو موږ خپل درسو ته ادامه نه ورکوو تر څو چې زموږ خویندو ته د زده کړو اجازه یې نه وي ورکړي.
خو بیا د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یو لیک ترتیب کړی او پکې له خپلو استادانو غوښتي چې د دوی د زده کړو د بندېدو په غبرګون کې د استعفاوي نه ورکوي ځکه د دوی په خبره استعفا ورکول حل لاره نه ده او دا کار اکاډمیک ماحول ته لوی زیان دی. د دغو محصلانو له ډلې یوې چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
ما یک جمع از محصلین اوناس و ذکوره
موک یو ډله محصلین او چنجونه او هلوکان دواړه پکې شامل و د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ته مولي کولیګا په هغه کې موږ غوښتنه وکړه چې دوی استعفا و نه کړي. دوی دې لنجونو محصلینو څخه حمایت وکړي خو خپل ځای دې هغو کسانو ته نه پرېږدي چې تخصص نه لري.
جاهایشان را بر انسانهایی که تخصص ندارند نگذارند.
او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته ویان نظر هم ولرو خو تر دې دمه نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د قوس میاشتې په 9 نیټه د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپاره شوي حکم کې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو څخه په جدي توګه غوښتل شوي وو چې د نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي. د طالبانو د حکومت دې اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي او خلکو په اعتراضونو او لاریونونو سره دا اقدام خندلی. مننه.
فرمودان همین هیواد و چې د ننګرهار پانتون د تپ پوهنځي د محصلینو د لیک جزئیات سره شریک کړل. بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته وشو. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ وایي پرېکړې کړې ده د نورو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لورې په نجونو او ښځو د محدودیتونو دوام سخت اندېښمن کړي او د خپلو نورو د زده کړو کړي دي چې ایران یا بیا هم پاکستان ته کډوال شي. اکرام الله اکرام درسره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب که تاسو راته ووایئ چې دغه کورنیو درسره په خبرو کې نور څه ویلي دي چې دوی اړ شوي دي چې بالاخره افغانستان پرېږدي او د دې لپاره چې نورې زده کړې وکړي ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي؟
فرد جان لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف باندې د کډوالۍ تکل کړي دي. دغه کورنۍ وای پر لونو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ ترخی تجربه نه غواړي چې دوباره تکرار شي. یو شمیرو سره چې ما خبرې وکړې دوی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې غواړي ایران او دغه شان ګاونډي پاکستان ته کډوال شي، که څه هم ځینې وایي چې د دوی د کورنۍ غړي پاسپورټونه او ویزې نه لري، خو د غیر قانوني لارو نه په استفادې باندې به دوی په دې خاطر باندې چې لوڼي او خویندې د تحصیل او زده کړو نه بې برخې پاتې نه شي دغه هیوادونو ته ولاړ شي. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د پاسپورټ د ورکړې مسله چې ده دا په ټپه باندې درېدلې ده، او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ویزو اخیستل هم ورځ تر بلې سخت شوي، تر بل هر وخت سخت شوي دي. خو د افغانستان زیات شمېر اوسېدونکي چې ما ورسره خبرې کړې دي، دوی په دې خاطر باندې چې د نجونو د لوڼو او د خویندو زده کړې روانې وساتل شي، دوی وایي چې کار څومره حالات سختېږي دوی بزي. دوی یوه خبره بل هم کوي چې وایي راتلونکي ته هیڅ ډول هیله مندي په افغانستان کې نشته، ځکه د دوی په وینا باندې چې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د په کتلو سره چې د لومړي وخت نه تر اخره پورې د نجونو په زده کړو او په تحصیل باندې دوی تر اخره بندیز دوامداره وساتلو، دا ځل هم دوی کومه هیله نه لري چې دغه بندیز د پای ته ورسیږي، ځکه دوی دا تکل کړی دی چې په سختو لارو باندې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. همدا اوس هم په ایران او په پاکستان کې میلیونونه افغان کډوال د طالبانو له راتګ نه وروسته چې دی په سلګونه زره باندې واوختل، او هلته میشت شول سره له دې چې هلته ستونزې او مشکلات کوم.
ډېره مننه کور مودان اکرام الله اکرام و چې دغه کورنیو په اړه معلومات راکول شي. دوی غواړي د خپل نوړو د زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دا خبری مجلې روستۍ شېبې دي. په دې برخه کې به ورشو زموږ سپورتي خبریال ته بختیار ساحل هم سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. ساحل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د سپورت په ډګر کې څه نوي معلومات دي، څه نوي پیښې شوې دي؟
سلام ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دي، د کرکټ نړیواله شورا له لوري د ټیسټ سیالۍ او د اتلولۍ په پار لوبې پیل شوې دي. دغه لوب په جریان کې دا ځل پاکستان د نیوزیلند قربتوب کوي، او د لوبې دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. پاکستان د لوبې په لومړۍ ورځ 438 منډې کړې وې، چې په دې کې د دوی لوبډل مشر بابر اعظم او سلمان سلیزي جوړې کړې وې. ورسره نیوزیلند خپل لومړۍ پاړۍ په ډېر ښه شکل پیل کړې ده، چې پرته د کوم وی لوبغاړي له سوځېدو یې د لوبې د دویمې ورځې تر پایه 15 منډې کړې دي. بل لور ته بیا د آسټرالیا په کوربتوب باندې د سویلي افریقې سره د دوی دویمه ټیسټ لوبه جریان لري، چې د سویلي افریقې د 190 منډو په ځواب کې د دویمې ورځې تر پایه پورې آسټرالیا بیا 386 منډې کړې دي. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د دوی پیلیز توپ وهونکی ډیوډ وارنر په خپل سلمه ټیسټ سیالۍ کې 200 منډې جوړې کړې دي. او د فوټبال له ډګره بیا د انګلستان زنډول شوی پریمیر لیگ سیالۍ 13 شپه وار بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره زنډول شوی وي. 13 ورځ لوبې ترسره شوې دي. د دغه لوبو ترسره کېدو وروسته ارسنال او نیوکاسل لوبډلې په ترتیب سره په اول او دویم مقام کې ځای لري. دغه ورځ ټاکل شوې ده چې نن به د کابل پر مهال د شپې ناوخته دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وي، چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام لپاره وزنډې دي.
ډېره مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره وروسته چې زیات راکول. کندهار کې کنورګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا عصري او پرمختللي وسایل لاسرسی نه لري. دهقانان وایي د عصري وسایلو د نشټوالي له امله هر کال د حاصلاتو یو برخې له منځه ځي. بل خوا د طالبانو د کرنې ریاست مسؤلین بیا د دهقانانو دغه ستونزه مني، وایي چې ریاست یې د دوا پاشۍ کافي وسایل نه لري چې ټولو دهقانانو او باغلرونکو ته یې ورکړي. د دې موضوع تفصیل تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com د هلته وګوري او ولولي. اوس هم ورزی او لنډې د میتو لاغې وروسته زموږ دری خبري مجله پیل کی.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.